ساعت لس بجه شوی درنو اوریدونکو السلام علیکم یو ځل بیا زه عصمت څاروان د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري په دې خپرونه کې له تاسو سره په دې خپرونه کې د هلمند وضعیت او د غراس کابل ته د حکمتیار د اسلامي حزب د پلاوي د سفر په باب په راپورونو سربیره مرکې لرو او اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمانی وړاندې کوي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمن د پرون لپاره پلان شوې کتنه ترسره نه شوه. د نورستان په وانتوایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی او په نیویارک کې یو مسلمان ملا او یو ملګری وژل شوی دی. بشپړ خبرونه واورئ. د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ پلان شوې کتنه د هغه څه په خاطر چې اجرایه ریاست د جمهوری ریاست نن چمتووالی بولي پرون ترسره نه شوه. د اجرایه ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیره شپه له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه چې د ملي وحدت د حکومت دا دوه مشران به کله سره وګوري جزئیات ورنه کړل. د دواړو مشرانو ترمنځ د کتنې مسله وروسته له هغې مطرح شوه چې ښاغلي عبدالله پر ولسمشر غنی سخت انتقادونه وکړل. ښاغلي عبدالله د پنجشنبې په ورځ د ځوانانو یوې ډلې ته په وینا کې وویل هغه څوک چې د اورېدو حوصله نه لري د ولسمشر وړتیا هم نه لري. جمهوري ریاست وایي د ښاغلي عبدالله دا څرګندونې د حکومتولۍ له اصولو سره په تضاد کې دي. په افغانستان کې به سرحده بل خبر دا چې د نورستان په وانټوایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم هم پیل شوې جګړه تاییدوي خو وایي چې تر اوسه یې د تلفاتو په اړه معلومات نه لري. په وانټوایګل کې پراته افغان سرتیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې په زیات شمېر کې وسلوالو مخالفینو سهار د ولسوالۍ په مرکز برید کړی دی. دوی هم مقابله کوي خو له مرکزي حکومت د هوایی او نورو تازه دمو ځواکونو غوښتنه کوي. نورستان والی هم سیمته د هوایی ځواک لیږلو غوښتنه کړې ده. او د 2014 کال د اولمپیک د لوبو په لړۍ کې پرون افغان ورزشکار عبدالوهاب ظاهری د 200 متره ځغاستې په برخه کې د لوبې ډګر ته ووت. د افغانستان د اتلتیک د ټیم مشر عبدالکریم عزیزی د پرونی لوبې په اړه د برازیل له ریویو دی جنرو خار څخه ازادۍ راډیو ته وویل د دوی په ډله کې اته لوبغاړي وو چې د وکولای شول و مقام خپل کړی. د ریویو د اولمپیک په لوبو کې د ریویو افغان لوبغاړو په دوه ورزشي څانګو کې ګډون وکړ. د افغانستان لومړنۍ لوبه د جودو په څانګه کې توفیق بخشي وکړه چې د خپل پرتګالي سیال په وړاندې ماته وخړه. او دوهمه لوبه وړمه ورځ د 200 مترو ځغاستې په برخه کې کیمیا یوسفی وکړه چې د څلیری ښځینه لوبغاړو په منځ کې 22 مقام خپل کړ. او دا هم څو بهرني خبرونه. په نیویارک کې اوس مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماسپخین وروسته لدې ووژل شول چې د ماسپخین مونځ ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکې په دوی پسې لښا ورغه او دواړه په سر ووبشتل. د پولیسو په وینا تر اوسه پورې حمله کوونکې نیول شوی نه دی. د نیویارک ښار ته پولیسو ویان دی وویل د دې حمله علت تر اوسه پورې څرګند شوی نه دی او داسې شواهد هم نه دي ترلاسه شوي چې آیا دوه تنه د خپل عقیدې په خاطر وشتل شوي خو له دې سره سره پولیس دا احتمال نه ردوي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. د هغه ملکي وګړي و چې د راپورونو له مخې داعش د انساني سپر په توګه کار ترې اخیست. د داعش وسلوالو لخوا د نورو اسیرو ملکی وګړو په اړه معلومات نشته. په لندن کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 تنه ملکیان چې په منبج ښار کې د دایشان لخوا اسیران شوي وو د دایشت وسلوالو له تیښتې وروسته نورو د هغو له منګلو آزاد شوي دي. منبج ښار په 2016 کال کې د دایشت ډلې د وسلوالو لاسته ولویل. له منبج ښار څخه د دایشانو په شاتګ دې ډلې ته د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو لخوا تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې دموکراتیک ځواکونه چې له کوردانو او عربانو څخه جوړ شوي د امریکا د پوځ له اوایم ملاتړ څخه برخمن دي. د ځواکونو وایي چې د دایش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتګ پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برم چمت کړی و څو په هوایي حملو کې په نخښه شي. جرابلس چې سرحدي خارګوټه دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د دموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شوو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي. راپورونه وایي چې رقیز واکونو پرون په موصل ښار کې د داعش ډلې مهم مرکز د اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي. د عراق حکومتي چارواکي وایي دولتي ځواکونو پرون په موصل ښار کې په جنوب کې څلور کلي د پوځي عملیات په نتیجه کې د داعش له وسله والو څخه ونیول. د صالح حسن په نوم یو سیمه ییز مقام د جرمني خبري اژانس ویلي چې دولتي ځواکونو همداراز لس موټر چې چاودیدونکي مواد پکې ځای پر ځای شوي ول او وسله وال غوښتل په نیول شوو سیمو کې د موټر بم حملو لپاره کار ترې واخلي والوسول. چارواکو په دې جګړو کې د دولتي ځواکونو او داعش ډلې تلفات په اړه څه نه دي ویلي. مسل د عراق دوهم لوی ښار دی چې له 2014 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې ولکه پرې ټینګه کړې. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی څو ځلې ژمنه کړې چې دا ښار به آزادوي. ټاکل شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د رواني اگست میاشتې په 23 نیټه ترکیه ته سفر وکړي. بایدن په داسې حال کې ترکیه ته ځي چې د تیرې میاشتې له ناکامې کودتا وروسته د حکومت پر سیاسي مخالفینو د ځپونکو اقداماتو له کبله له انقرې او لویدیځ په اړیکو کې کړکېچ رامنځته شوی دی. د ترکیه صدر اعظم بن علي یلدرم او د سپین ماڼۍ سرچینو پرون د بایدن سفر چې د جولای د 15 له کودتا وروسته ترکیه ته د یو جګپوړي امریکا ای مقام لمړی سفر دی تایید کړ. یلدرم ویل په امریکا کې د ډیره دینی عالم فتح الله ګولین د استرداد د غوښتنې په برخه کې د انقرې په وړاندې د واشنگتن په دریس کې مثبت بدلون راغلی خو په دې اړه جزئیات ورنکړل. د ترکی حکومت پر ګولین تور لګولې چې د دې ناکامې کودتا په تنظیم کې لاس درلود. انقره د ګولین سازمان تروریستي غورځنګ بولي او ترکیې ته د نوموړي د سپارلو غوښتنه کوي خو واشنگتن له دې مخکې ویلي چې د دې تورونو په اړه موثق اسناد غواړي. ګولین په کودتا کې د لاس لرلو تورونه رد کړي دي. صدر اعظم یلدرم همداراز یادونه وکړه چې د دې ناکامې کودتا په تړاو د قاضیانو پوځیانو او ملکي مامورینو په ګډون ټول 1,400 نوي کسان یا له دندو لري شوي او یا یې دندې ځنډول شوي دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا ده. فرانک والټر شتاین مایر پرون د خپل هیواد ویلټن سون ورسپانې ته وویل چې جرمني له امریکا، روسیا او ملګرو ملتونو سره په خبرو بوخت دی چې حلب ته د عجلو بشري مرستو رسولو تنظیم شي. د اوربن له غوښتنو او د روسیې له لوري له دې ژمنې سره سره چې د ورځې په 3 ساعته هوایي حملې دروي څو بشري مرستې ورسول شي جګړه پر لپسې دوام کړی دی. دولت تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیا مننه کوم.
سات لاس په جیاو ته دقیقې شوې زمو شخله ازادي رادیو اوري. د حکمتیار د اسلامي حزب یو پلاوی د خبرو لپاره کابل ته رسیدلی دی. د سیاسي چارو ځینې کتونکي په حکومت کې اختلافات د افغانستان لپاره ناوړه بولي.
دا به پر راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راست هغو نړیوالو مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي.
د هلمند ولایتي شورا رئیس د هلمندیانو پر وضعیت اندېښنه شي.
وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی چې دلته ټول ولس تشویش لري.
په لغمان کې د طالبانو له لوري د یو مهم پل نړیدو خلک له کړاوونو سره مخامخ کړي. لوی څارنوالي وایي د فساد مخنیوي لپاره شاوخوا 2500 چارواکي بدل کړي دي.
د سلويخ رئیسانو او ارشد څارنوالانو بدلونو او دغه نوې لست چې اوس منصور شوی ده دا هم 1550 کسان دي.
د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام دراوړو. د حزب اسلامي یو پلاوی له افغان حکومت سره د سولې د خبرو د دوام لپاره کابل ته رسیدلی خو د سولې د عالی شورا سرچینې وای لدی پلاوی سره د خبرو بل پړاو تر اوسه پورې نه دی پیل کړی. په همدې حال کې د حزب اسلامي استازي وایي له حکومت سره موافقه لیک بشپړ شوی خو پر جزئیاتو یې کار روان دی. په دې اړه تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي له پلاوي سره د تیر ځل خبرو له بې نتیجې پای ته رسېدو وروسته دا دی له دې ډلې سره د خبرو بل پړاو پیلېدونکی دی، خو معلومه نه ده چې څه وخت د سولې عالي شورا کابل ته د حزب د پلاوي رسیدل تاییدوي، خو د خبرو د بل پړاو د پایل په اړه څه نه وایي. د سولې د عالي شورا یو مقام چې نه غواړي نوم یې افشا شي، ازادي راډیو ته وویل د حزب پلاوی پرون ناوخته کابل ته ورسید. دا مقام وایي چې د پلاوي لغړو سره خبرې نه دي پیل شوي، خو له دې مخکې هم د حزب او هم د حکومت استازو په خبرو کې د پرمختګ ډاډ ورکړی. د حزب د پلاوي مشر امین کریم چې مخکې کابل ته رسیدلی ازادۍ راډیو ته وویل چې د اختلاف پر ټولو مواردو موافقه شوې او اوس یې دواړه لوري پر جزئیاتو کار کوي.
جانبین به تفاهم کلی در مسائل سند توافقنامه با هم رسیدن. فعلا دور عزیز که مذاکرات خاتمه یافته و در چگونگی تحقق بندهای از این توافقنامه باید که وضاحت‌های پیش از پیش موجود شود و جانبین بدانند که چگونه و به چه ترتیب بندهای اساسی توافقنامه را به عرصه عملی پیش می‌برند.
د سولې د خبرو لپاره د حزب اسلامي یو اساسي شرط لدې مخکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل وو، او ویل کېدل چې د تیر ځل د خبرو د ناکامۍ یو علت هم همدا شرط وو. خو ښاغلی کریم وایي حزب منلی چې په دې اړه پرېکړه د افغانستان ولسمشر وکړي. د امریکا د حکومت له تور لست څخه د ګلبدین حکمتیار او د حزب د ځینو نورو غړو د نومونو ایستل هغه بله مسله ده چې د دې ډلې استازو تل ټینګار پرې کړی. د حزب د مرکچی پلاوی مشر ښاغلی کریم وایي چې دواړو خواوو په دې اړه موافقه کړې ده.
به مجرده که این سند امضا میشه، دولت جمهوری اسلامی افغانستان رسما از کشورهای زیرب تقاضا میکند تا تمام تعذیرات در رابطه با رهبر و اعضای حزب اسلامی افغانستان بردارند.
حزب سکم دو میاشتې مخکې هم له افغان حکومت سره پر یوه سند چې 15 ماده درلودې لومړنۍ موافقه وکړه. د دې ډلې پر مشرانو د بندیزونو لری کول، د بهرنیو ځواکونو د وتلو لپاره د دقیقې نیټې ټاکل، د دې ډلې د بندیانو خوشې کول، له پاکستانه افغانستان ته د حزب د پلاویانو انتقالول او شفاف انتخابات د دې سند له مهمو موادو څخه وو.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د هلمند ولایت شورا د دغه ولایت امنیتي وضعیت د اندېښنې وړ ګڼي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل د هلمند ولایت ډېری لارې د وسلوالو مخالفانو په لاس کې دي. له بلې خوا دفاع وزارت وایي د هلمند ولایت د امنیت د ټینګښت لپاره د امنیتي ځواکونو هڅې روانې دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې واورئ.
د هلمند ولایتي شورا وایي د دغه ولایت یو ولسوالۍ هم په بشپړه توګه د افغان امنیتي ځواکونو په لاس کې نه ده. د دغه شورا رئیس کریم اتل د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د هلمند امنیتي وضعیت په جدي توګه د اندېښنې وړ دی او د جګړې ختمولو ته باید عملي پلانونه ترتیب شي.
اوسنی وضعیت په هلمند کې سخت تشویشونکی دی. د ښار ټول طرفونه د مخالفینو په لاس کې دي. نو دغه وضعیت چې دغه اوس دلته حاکم دی، طبیعي خبره ده چې دلته ټول ولس تشویش لري.
ښاغلی اتل وویل د دغه ولایت ټولې مهمې لارې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي او په ځینو سیمو کې زورور جنګونه روان دي. د هلمند ولایت د ترانسپورټ رئیس غفور توخی ازادي راډیو ته وویل د هلمند کندهار لویه لاره د امنیتي ځواکونو د عملیاتو په نتیجه کې د شنبې په ورځ سهار خلاص شوه. د دفاع وزارت وایي افغان امنیتي ځواکونه له لسو ورځو راهیسې په څو ولسوالیو کې له مخالفینو سره په جګړه کې دي. په خاطر دې یو شمېر مدني فعالانو خبرداری ورکړی چې که د هلمند ولایت د حکومت له ولکې ووځي، ګاونډي 15 ولایتونه به د سقوط له خطر سره مخ شي. د دفاع وزارت وایي د نادلي، ګرمسیر او ناوې په ولسوالیو او همدارنګه د ګرشک او سنګین د ولسوالیو شاوخوا سیمو کې محاربوي عملیات روان دي. د دغه وزارت د ویاند مرستیال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل د هلمند نیابتي جګړه تر ډېره ځایه د بهرنیو جنګیالیو په ذریعه پر مخ وړل کیږي او پای ته رسېدلې د سیمې او نړۍ د هیوادونو ترمنځ هماهنګۍ او ګډې مبارزې ته ضرورت لري.
اینها تر توریستای هستن که جنگ نیابتی را در افغانستان به پیش میبرند.
دغه توریستان چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي، په هر ډول چې دوی عمل کوي مونږ پر وړاندې خپل ظرفیتونه څخه کار اخلو. دا چې دا جګړه څو وخت پای ته رسیږي د سیمې د هیوادونو او نړۍ د همکاریو پورې اړه لري چې له مونږ سره د توریزم پر وړاندې په مبارزه کې وکړي.
په ورته وخت کې د مدني ټولنې فعال شکریا جلالزی وایي چې د هلمند جګړه مافیایی ده او د مختلفو ګټو د ترلاسه کولو په هدف د ځینو بهرنیو استخباراتي کړیو په مرسته پر مخ بیول کیږي. جلالزی تاکید کوي چې حکومت د له هلمند څخه د بهرنیو استخباراتي کړیو لاس لنډ کړي او د ستونزې د حل لپاره دی د سپینګیرو او قومي مشرانو له مشورو ګټه واخلي.
د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان وایي که ولسمشر او اجرایي رئیس له ځنډه پرته خپل منځي اختلافات حل نه کړي، د افغان حکومت نړیوال اعتبار ته به زیان واوړي. محمد حدیث پردیس د سیاسي چارو له یوه نظر خاوند محمد بشیر هاتف سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ د اختلاف لامل په څه کې دی؟
زه ګومان کوم ورو ورو دا یو تدریجي حالت دی. ولسمشر غواړي خپل ځینې قانوني صلاحیتونه بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا اجرائیه رئیس هم یوې بلې پوښتنې سره مخامخ دی. په دې وروستیو کې د دوو بدلونونو خبره توده ده. یو د اداري اصلاحاتو د رئیس بدلېدل چې هغه د استاد رباني زوم کېږي، د جمعیت اسلامي ډېر پخوانی غړی دی، او بل د بلخ د والي د بدلېدو خبره کېږي. په دې دواړو برخو کې د اجرائیه رئیس کم تر کمه غواړي پلویانو ته یو ډاډ ورکړي چې یعنی زه مخالف یم، زه داسې بدلونونو سره موافق نه یم. دا هم ورته اړینه ده چې د خپلو پلویانو د خوشحاله ساتلو لپاره داسې یو غږ پورته کړي.
تاسو فکر کوئ چې له هغه دوه کلونو اوس وضعیت بهتره شوی او ولسمشر کولی شي په اوس کې خپل صلاحیتونه او په داسې حال کې چې اجرایي رئیس هم د حکومت یو مهمه برخه ده کولی شي خپل صلاحیتونه بدون دې نه چې جدي مشکلات ایجاد شي اعمال کړي؟
ګورې، څو مسلو ته باید اشاره وکړم. دوه کاله مخکې د ولسمشر ریاست متنازع ریاست و، خو نن متنازع ریاست نه دی. خلک هم په افغانستان کې هم په ټوله دنیا کې باور لري چې ډاکټر غنی د افغانستان ولسمشر دی. تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ناتو او د نورو مرسته کوونکو هیوادونو ژمنې د افغانستان سره تقریبا په عملي کېدو دي. هغوی تر 2006 کال پورې بالکل ژمنه لري چې افغانستان سره مرسته کوي. دوه کاله مخکې داسې یو وضعیت نه و، ځکه د افغانستان سیاسي وضع، د افغانستان اقتصادي وضع، البته راتلونکي ته په کتو سره، او دغه د افغانستان امنیتي وضع نظر دوه کاله مخکې ته زما په نظر خراب شوی نه ده. د ښه کېدو په حال کې
فکر نه کوئ چې د حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ په اوس کې دغه اختلافات بیا د افغانستان هغه اعتبار ته چې په د تیرو دوه کالو کې تر یو حده هغه کم کارونه چې د ملي یووالي د حکومت په دوران شوی وو هغه اعتماد چې موجود ده، کچیرته د حکومت یو اړخ او یا یو رهبر راجیږي او په دا ډول څرګندونه کوي، څومره جدي صدمه رسولی شي؟
بېله شکه دا یوه مهمه پوښتنه ده. دواړه مشران د خاصو هیوادونو له ملاتړ برخمن دي، او دغه راز په ټوله کې د نړۍ هیوادونه همدی حکومت سره د مرستې ژمنه کړې ده. کچیرته حکومت دننه د اختلافاتو ښکار کوي، بل شکه هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب عبدالله سره ژمنې لري، یعنی د ډاکټر عبدالله پلویان دي، او هغه هیوادونه چې د ډاکټر صاحب غنی پلویان دي، دوی بیا په یو میکانیزم سره افغانستان سره مرستې نه کوي. دا به په راتلونکي کې د افغانستان نړیوال حیثیت او دغه راز هغه نړیوال مرستو ته زیان ورسوي چې له افغانستان سره کیږي. خو زه ګمان نه کوم په لنډه مده کې دا د افغانستان بهرنی سیاست او هغه حقوقي اعتبار په نړۍ کې چیلنج کړي.
د سیاسي چارو نظر خاوند محمد بشیر هاتف چې مرکه یې تاسو له ازادي راډیو اوریده.
موضوع منگ ٹاکو، نظر تاسو سرگندوی هر یک شنبه د سحر ل اتنیمو تر نهنیمو بجو. میکروفون ستاسو.
ساعت 10 بجې او 19 دقیقې شوې. د ازادي رادیو دروانې خبرونې په دوهمه نیمه کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام لرو. اوس اسدالله لودین راتوي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څلیکلي.
د ملي وحدت حکومت د دواړو مشرانو ترمنځ راپورته شوی اختلافات او د دغو اختلافاتو د حل لارې چارې د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالبه او تبصرې دي. اشرف غنی او عبدالله عبدالله د بهرني منځګړي په انتظار دا د دنیا خپلواکي ورځپاڼې د سرمقاله سرلیک دی. په سرمقاله کې راغلي په داسې حال کې چې د هیواد په شمال او جنوب او حتی یو شمېر امنو ولایتونو کې جګړه روانه ده، هیڅ اړتیا نشته چې د ملي وحدت حکومت مشران دې د څوکیو پر سر ناندرۍ وکړي. د سرمقاله لیکوال ویلي د شنبې په ورځ په کابل کې د امریکا سفیر او د بهرنیو ځواکونو قومندان له اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره لیدلي، خو د خبرو جزئیات نه دي خپاره شوي. د دنیا په سرمقاله کې وړاندې راغلي که د اختلافاتو حل ته کار ونه شي دوام به یې د هیواد په سیاسي، امنیتي او اقتصادي وضعیت ناوړه اغیز وکړي. سرنوشت ورځپاڼې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي د ملي یووالي حکومت طرحه ناکامه وه او باید بدیله لاره ولټول شي. په مطلب کې راغلي د ملي یووالي حکومت له جدي سیاسي کړکیچ سره مخ دی او د عبدالله عبدالله وروستۍ څرګندونې ښیي چې ژور اختلافات تر سیاسي رقابت پورې رسیدلی دي. د مطلب لیکوال د یو شمېر کارپوهانو په حواله لیکلي که د ملي یووالي حکومت په جوړښت کې بدلون رانه شي حکومت به خپل 15 کلن مزل ونه وهي. ویسا هم په خپل سرمقاله کې همدې اختلافاتو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې زموږ ولست د جانکيري د زهر زقوم نسخه. په سرمقاله کې راغلي ستونزه دا و چې د ملي یووالي حکومت مشرانو له لومړي سره غلط پریکړه ته غاړه کېښوده. د سرمقالې لیکوال ویلي د حکومت مشرانو په تیرو دو کلونو کې ټول وخت په همدې اختلافاتو ضایع کړ او اوس ولسته معلومه شوه چې د ملي یووالي حکومت چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کيري په منځګړیتوب جوړ شو ښه نتیجه یې ورنه کړه. مدنیت ورځپاڼې بیا لیکلي ډاکټر عبدالله عبدالله پرون د پخوانیو جهادي ملګرو یوه غونډه وربللې وه او له همدې لارې یې ولسمشر ته دا پیغام ورسوه چې د ملي یووالي حکومت د توافقنامې مادې عملي کړي. په سرمقاله کې راغلي د بیکارۍ، د بهرنیو د مرستو د کمیدو، د ګاونډیو د لاسوهنې او د روانو ناامنیو په بهیر کې د حکومتي مشرانو ترمنځ اختلافات په هیڅ ډول د توجیه وړ نه دي او باید ژر تر ژره پای ومومي.
د افغانستان لوی څارنوالۍ د شفافیت او د عدالت د تطبیق لپاره په ولایتونو کې د څارنوالیو د رئیسانو تر کچې شاوخوا 2500 کسان تغییر او تبدیل کړي دي. د لوی څارنوالۍ ویاند عبدالبصیر عزیزی وایي دغه بدلونونه په دې هدف شوي چې لوی څارنوالۍ له ټولو جرمونو سره د مبارزې په ماشین بدله شي. له فساد سره د مبارزې ځینې ادارې په لوی څارنوالۍ کې وروستي تغییرات ستایي خو هیله لري چې دا تغییرات په سیاسي لحاظ نه وي. یوسف خان ځدران راپور لري.
د افغانستان لوی څارنوالۍ وایي چې په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو په خاطر په مرکز او ولایتونو کې پراخ بدلونونه راوستلي دي. د دغې ادارې ویان عبدالبصیر عزیزی د شنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په عدلي او قضایي سیستم د خلکو باور د زیاتېدو لپاره د افغانستان لوی څارنوالۍ د تیرو څه باندې 2 میاشتو راهیسې 2500 کسان بدل یا نوي ګمارلي دي.
155 کسان هغه فارغین د حقوق او د شریعت آزاد امتحان لخوا استخدام سوي دي او ابتدا هن چې د سلويخت رئیسانو او ارشد څارنوالانو بدلون او دغه نوې لست چې اوس منصور سوی ده دا هم 55 کسان دي. دوی څارنوالي مختلف بخشو کې نظامی بخش کې امنیت بخش کې او په ټولو استیناف څارنوالۍ چې موږ په ولایت کې لرو تغییر او تبدیل راغلی دي.
ښاغلی عزیزی وایي چې اکثره دا کسان د وړتیا له لارې ګمارل شوي او د ګمارنو او تغییراتو دا پروسه به په ټیټه او لوړه کچه روانه وي. لوی څارنوالۍ وایي چې د عدلي او قضایي سیستم د پیاوړتیا هڅو تر څنګ په څو راتلونکو ورځو کې د فساد په وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز هم عملاً کارونه پیلوي. جمهور رئیس غنی 13 میاشت دا مرکز پرانیس خویل کېږي چې اوس یې ټول تعینات او کارونه بشپړ شوي دي. افغان حکومت په عدلي او قضایي سیستم کې د اصلاحاتو راوستلو لپاره داسې وخت د ځینو تبدیلیو او نویو ګمارنو خبره کوي چې له دې وړاندې د افغانستان عدلي او قضایي سیستم په بېلابېلو تورونو ککړ بلل شوی دی. د افغانستان سترې محکمې هم له دې وړاندې شاوخوا 60 قاضیان په اداري فساد د تورونو له امله نه یوازې له دندو لرې کړي بلکې هغوی ته تر 5 کلونو د بند جزا هم اعلان کړې ده. د لوی څارنوالۍ ویان بیا د لرې شویو کسانو برخلیک په اړه څه نه وایي، خو د فساد ضد یو شمېر مبارزین په عدلي او قضایي برخه کې تغییرات د هیواد په ګټه ګڼي. د فساد سره د مبارزې د افغاني شبکې ویان عبدالشکور مشکور دا هڅې بې سابقې بولي، خو هیله ښیي چې سیاسي رنګ ونه لري.
کله دغه لوی څارنوال دغلی د ده په اړه چې ولسونه، مدني نهادونه او هیوادوال پوهېږي دا ډېر خپل شفاف او پاک سړی دی، او دا د افغانستان په تاریخ کې لمرنه ځل دی چې په دومره کچه باندې په دغه سیاسي اداره کې تغیرات راوستل کیږي. زه هیله مندم چې دغه تغیرات په سیاسي لحاظ نه وي او زما انشاءالله خوشبینی دا ده چې دغه تغیرات به د هیواد او د شفافیت او د فرصت د مبارزې لپاره ډېر اغیزمن واقع شي.
افغان حکومت ژمنه کړې چې د بروکسل تر کانفرانس سبا په یو شمېر برخو کې پراخ اصلاحات راولي تر څو نړیوالې ټولنې ته د شفاف کارونو ترسره کېدو ډاډ ورکړي. د چارو کارپوه عبدالرؤف جرأت بیا دې تغیراتو ته په کتو وایي چې د اصلاحاتو راوستلو لپاره یوازې د افرادو بدلول کفایت نه کوي، بلکې د قانون پر تطبیق هم باید ډېر کار وشي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان کولی شي هر ورځ د ازادي راډیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لارې په وړیا توګه ترلاسه کړي. د افغان بي سي مخابراتي شرکت ګډون کوونکي کولی شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو سرټکو ترلاسه کولو لپاره دوه او د دری خبرونو سرټکو د ترلاسه کولو لپاره یو ولیکي.
له یوې نیمې اونۍ راهیسې د لغمان په مختلفو سیمو کې د دولت د وسلوالو مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو راپورونه ورکول کیږي. اوس په دې ولایت کې امنیتي وضعیت په څه حال کې دی؟ شاه محمود شینواری د لغمان د والي له ویان سرحدي ځواک سره مرکه کړې او په سر کې د دولت د وسلوالو مخالفینو د وروستیو تحرکاتو په اړه د هغوی نظر پوښتلی.
رښتیا هم په دې وروستیو دوه اونیو کې په ځینو سیمو کې د لغمان ولایت مخالف وسلوالو ځینې تحرکات درلودل چې په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري دغه تحرکات په شاتم بول شوي دي او درنه مرګ ژوبل هم ورته اوښتې ده. د تیرې یوې نیمې اونۍ په ترڅ کې مخالف وسلوالو ته تر 500 پورې کسانو پورې مرګ ژوبلا وخته ده. عموما د الینګار ولسوالۍ د الینګار د سین ختیځې څنډې ته چې د مرکز ځینې سیمې دي چې حکیم آباد او نوراو قصبه او سلینګار هم داسې د الینګار مربوط ځینې ساحې چې منګو سندروه دا ساحې وي. تاسې شاهدان وي چې د جمعې په شپه باندې مخالف وسلوالو د نلیار پل چې یو مهم پل و چې نه یوازې دا چې د الینګار خلکو په هغې پله باندې تګ راتګ کو، بلکې د نورستان د ځینو سیمو خلکو هم د دغه پله نه استفاده کوله چې دا مخالف وسلوالو په بم باندې والوزو او دغه پل په مکمله توګه تخریب کړی چې اوس شاوخوا د 1500 کسانو د تګ راتګ لپاره هیڅ قسم هلته لاره نشته دی. په دغه سیمو کې همداسې د علي شنګ طرف ته په ځینو سیمو کې اسلام آباد او د قاضي او قلی خان بعضې سیمو کې دلته تحرکات وو. د بادپخ ولسوالۍ په بعضې سیمو کې تحرکات وو چې هغه په وخت سره زموږ د افغان امنیتي ځواکونو لوري شنډ شوي دي.
د تاسې د پلی یادونه وکړله، دغه پله د بیا رغونې لپاره یا د خلکو دغه د اوسنۍ ستونزې د حل په خاطر باندې ولایتي ادارې څه اقدام کړی دی؟
تر اوسه پورې اقدام نه دی شوی. په دې اړه زموږ گزارش مرکزی حکومت ته هم رسېدلی دی. بر علاوه د دې نه نړیوالو ټولنې او مرستندویو ادارو ته هم دغه مشکل رسېدلی دی چې په دغه سیمه کې د مخالف وسلوالو د دغه عمل له وجې دغومره خلکو ته داسې یوه ستونزه راولاړه شوې. تاسو پوهیږئ چې دا پل د حکومت په وایلو کې په هغه وخت سره فکر کوم چې د خلکو له وینا څخه چې دا د ولایتي بیرغونې ډلې لخوا جوړ شوی و چې په ډېر لوړ قیمت سره جوړ شوی و، او اوس که هم دغه پل جوړیږي نو دی په مکمل توګه تخریب دی او دا ډېر بودیجې ته اړتیا لري چې دومره زر به ونه شو کولی چې دغه پل بیا جوړ شي.
د لغمان د والی ویان شاغله سرحدي ځواکو چې مرکه تاسو له ازادي راډیو واورېده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1300 شمیرې له لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
احسان الله بارزای د هلمند له مرکز لشکرګاه څخه لیکي. د هلمند په ناویه او ګرمسیر ولسوالیو کې ډیره سخته جګړه روانه ده، باید حکومت ژر تر ژره د دې جګړې د مخنیوي لپاره اقدام وکړي. حیات الله وحدت له غزنی لیکي، تر څو چې د دولت دواړو مشرانو ترمنځ اختلافات لري نشي له حزب اسلامي سره به د سولې خبرې نتیجه ورنکړي. د زابل میزان ولسوالۍ څخه یو افریدون کی چه نومه نده لیکلی دی چه پا میزانی ولسوالی که مکتب بیخی نسته زکه طالبان نپریشدی چه معلمان درس ورکری. محمد قاسم سواک د هلمند ولایت لیکي وای په هلمند کې د ټولو ولسوالیو څخه کابو ډیر زره کورنۍ مهاجر سوي دي او د مهاجرو حالت خراب دی. غلام سرور نبیزوی هم له هلمند لیکلي دي وای وسلوالو طالبانو په زرګونه کورنۍ مجبوره کړي چې کور ور پریږدي او نورو سیمو ته کډه کړي. دی وای چې اکثره بې ځایه شوي خلک له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. هیله ده چې نړیواله ټولنه او د افغانستان مرکزي حکومت له بې ځایه شویو کورنیو سره هر راز مرستې وکړي. لس بجې او دیرش دقیقې شوې. د خپرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خپرونې په دوام کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنګونه هم لرو، خو اوس اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
د ولسمشر اشرف غنی او د حکومت د اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د پرون لپاره پلان شوې کتنه ترسره نه شوه. د نورستان په وان ټوایګل ولسوالۍ کې نن سهار څه باندې 15 بجې وسلوالو طالبانو برید پیل کړی دی. په نیویارک کې مسلمان ملا او یو ملګری پرون ماسپښین وروسته له دې ووژل شول چې د ماسپښین لمونځ ادا کړ. پولیسو په یو خبر پاڼه کې وویل حمله کوونکي په دوی پسې له شا ورغلی او دواړه یې په سر ویشتی دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي د سوریې د حلب محاصره شوی ښار د اوسیدونکو لپاره بشري مرستو ته سخته اړتیا لري. د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکز څخه د تیښتې پر مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. ډاکټر شوی چې د امریکا مرستیال ولسمشر جو بایدن د روانې اګست میاشتې په 23مه نیټه ترکیې ته سفر وکړي. او راپورونه وایي چې راقي ځواکونو پرون په موصل ښار کې چې د داعش ډلې مهم مرکز دی له اسلامي دولت ډلې یا داعش څخه یو شمېر سیمې نیولې دي.
داسې زموږ شاخ له آزادي راډیو اوري. د آزادي راډیو خپرونې د سهار له 8 بجو په منځنۍ څپه 12.6 نیوي او FM 0.15 څپه پیلېږي. د ماښام تر 8 بجو دوام کوي. په همدې څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د سهار تر 8 بجو پورې د امریکا شاخ آشنا راډیو خپرونې اوریدای شي. د آزادي راډیو خپرونې په انټرنیټ کې هم اوریدای شي. په انټرنیټ کې د آزادي راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com یا azadiradio.org. په د پته د آزادي راډیو مطالب نه یوازې اوریدای شي بلکې لوستلای هم شي. د خبرونې په دوام کې یو 19 پروګرام ژوند په شیبو کې لرو او د غرس د ژوند رنګونه هم لرو، خو مخکې تر دې د ننګرهار یو شمېر مدني فعالان له افغان حکومت غواړي چې په بدو کې د ښځو د ورکولو مخه ونیسي او په بدو کې د ښځو ورکړه قانوني جرم وګڼي او عاملانو ته د سزا حدود وټاکي. په دې اړه له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور راستولی.
په ننګرهار کې یو شمېر مدني فعالانو او خزینه فعالینو د شمې پورز په یوې خبري ناسته کې په بدو کې د میرمنو د ورکړې پر خلاف د مدني فعال خانولي عادل د هغې مبارزې ملاتړ وکړ چې په بدو کې د ښځو ورکول باید جرم وګڼل شي. خانولي عادل له تیرو 4 میاشتو راهیسې د کابل د دارالامان په سیمه کې خیمه وهلې او په بدو کې د ښځو ورکولو پر ضد یې غږ پورته کړی. نوموړي تېره ورځ پر خپله فیسبوک پاڼه ناامیدي ښکاره کړې چې له تیرو 4 میاشتو راهیسې د ناوړه دودونو پر خلاف یې مبارزه پیل کړې خو چا یې غږ نه دی اورېدلی. دی وایي که په بدو کې د ښځو کول او نور ناوړه دودونه جرم ونه ګڼل شي نو دی به ځان سزاونه وکړي. د نوموړي د ملاتړ په موخه په دې خبري ناسته کې خزینه فعالینو وویل لا هم په هیواد کې د ښځو پر وړاندې ناوړه دودونه موجود دي او زیاته کړه چې نه یوازې په بدو کې د ښځو ورکول بلکې هغه ټول دودونه چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی پر هغې باید قانوني بندیز ولګول شي.
افغانستان یو داسې هیواد دی چې تل پر کې ښځې قرباني کیږي، ښځه په بدو کې ورکول کیږي او بل دا چې د خاوند لور ټکول کیږي، تعلیم حق ورڅخه حاصل کیږي په زور ورکړه، یعنی کله چې د هغې خاوند مړ شي نو مجبوره ده چې خپل لور سره واده وکړي، یعنی کای خو خوي کای رضا یو کړه رضا یې نه وي. د موږ لور رضا خډیر زیات په تنگ راغلی یو او موږ لور نه غواړو چې لدی بدو دودونو لامل موږ قرباني شو.
دا خو د ښځو ورکړه په بدو کې دغه چې دی دا ډیر غټ جرم دی، ځکه ما مخکې وویل چې دا د اسلام له نظره نه ده ستایل شوی. باید حکومت د دې په وړاندې جدي مبارزه وکړي.
د یو شمیر مدني ټولنو په اساسوالی ارشاد رغان وویل که د دوی د غوښتنو د نه منلو په صورت کې خانوادي عادل ځان سوځونه وکړي نو افغان حکومت به مسؤل وي.
د دولت له رهبرۍ او د درېګونو قواو څخه جدي غوښتنه کوو چې په بدو کې د ښځو د ورکړې ټولنیز بحران د یو ښکاره او نه بخونکي جرم په توګه وپیژني او د تعقیب لپاره لازم قانوني پړاوونه ترسره او د دې ناوړه جرم مرتکبینو ته د مجازاتو لپاره پوره اراده او آمادګي وښيي. که دا غوښتنې ونه منل شي او د ورکړې خبرداري مطابق ښاغلی خانولي عادل ځان ته له اور اچولو سره خپل ژوند واخلي، مسؤلیت باید د هماغو ادرسونو په غاړه وي چې د ده د روا او قانوني غوښتنو د پوره کولو په برخه کې غفلت کوي.
سره له دې چې په تیرو څو کلونو کې د مختلفو ادارو له لارې د ناوړه دودونو د ختمولو په خاطر دامه پوهاوي پروګرامونه ترسره شوي، خو د یو شمېر ښځینه فعالینو په خبره لا هم د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې داسې دودونه ژوندي دي چې د میرمنو ژوند یې تریخ کړی او د ټولنیزو محدودیتونو له امله خپل غږ نشي پورته کولی.
راپورونه، مرکې او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به هم فریبا ظاهر درته ووایي چې بهرنیو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د بیپولو ډاکترانو نشرې په هلمند ولایت کې د دغه سازمان روغتیایي مرکز ته د ناروغانو د لاسرسي په اړه یو مطلب لیکلی دی. نشرې لیکي د هلمند د مرکز لشکرګاه په شاوخوا سیمو کې جګړې د دې سبب سوي چې ډېری ناروغان او ټپیان ونیسي کولی په هغه ولایت کې د بیپولو ډاکترانو روغتیایي مرکز ته ورسي. دغه مرکز 300 بستر لري او د افغانستان د روغتیا وزارت په همکاري هلته فعالیت کوي. نشرې لیکي هلمند د تیرې یوې لسیزې رئیس د جګړو شاهد او د روغتیایي خدماتو ته د رسیدو مخته تر ټولو لوی خنډ و. د نشرې په لیکنه د اګست میاشتې له پیله تر اوسه په ورځني ډول 25 ناروغان د بې پولې ډاکترانو روغتیایي مرکز ته ورغلي چې اکثره یې تر 50 کلونو کښته عمر لرونکي ماشومان دي او هغوی د دې مرکز د سوی تغذیې په څنګه کې بستر سوي دي. د دې مرکز کارکوونکي دغه شمېره تر معمولي حالت ډېره کمه یادوي. د بې پولې ډاکترانو په نشه کې داسې هم راغلي چې دغه سازمان په لشکرګاه کې د جګړې ښکېلو خواو ته د خپلو امکاناتو په اړه معلومات ورکړي دي او دا یې هم ویلي چې دغه مرکز ته ورتلونکي ناروغان باید بې وسلې وي. واشنگټن پوسټ ورځپاڼې بیا له افغانستان څخه د ځوانانو د وتلو پر دلایلو تبصره کړې ده. ورځپاڼې لیکي ځوانان په افغانستان کې راتلونکی نه ویني نو ځکه له هغه ځایه وځي. واشنگټن پوسټ دی ویشل کلینی میرمنې په اړه لیکي چې د افغانستان له وتلو پرته یې بل لار نه درلوده. په دې مقاله کې چې د دغې میرمنې نوم نه دی ښودل سوی راغلی چې هغې د ښځو د حقونو لپاره کار کوه او د مرګ ګواښونو ترلاسه کولو وروسته له افغانستان څخه وتلو ته اړ سوې ده. ورځپاڼه زیاتوي اوس څلور کاله کېږي چې دغه ځوانه او لوستې میرمن په امریکا کې ژوند کوي او دا نه پوهېږي چې کله به بېرته افغانستان ته ولاړه سي. دغې میرمنې ورځپاڼې ته ویلي افغانستان څخه له دې کبله وتلی چې هلته یې خوندیتوب نه درلود. واشنگټن پوسټ د دې میرمنې له قوله لیکلي چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې ډېرېدونکي تاوتریخوالي له هېواده د هغې د وتلو پرېکړه لا جدي کړه. ورځپاڼه لیکي که څه هم د باور وړ شمېرې نشته چې وښيي هر کال څومره شمېر افغانان له خپل هېواده وځي، خو تېر کال اروپا ته د 1 میلیون ورغلي پناه غوښتونکو څخه 40% یې افغانان ول. ورځپاڼه زیاتوي دا چې ډېری باسواد ځوانان له افغانستان څخه وځي نو د دغه هېواد د راتلونکي په اړه د چارواکو اندېښنې هم ورسره ډېرې سوي دي.
د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوالو د سوریې په شمال کې له خپل مهم مرکزه د تیښتې په مهال سلګونه ملکیان خوشي کړي دي. دا ملکي وګړي د داعش ډلې د وسلوالو د تیښتې په مهال ژغورل شوي. دا ډله وړ مورز له منبج ښار څخه په شا ولاړه. پرون د دې ښار په لارو کوڅو کې ښځو او ماشومانو له لې ډلې څخه د خلاصون په ویاړ جشنونه جوړ کړي وو. احمد تکل د دې موضوع تفصیل اوروي.
د داعش ډلې وسلوالو د سوریې له شمالي ښار منبج څخه د تیښتې پر مهال هغه سلګونه ملکي وګړي خوشي کړي چې دوی د انساني سپر په توګه کار ترې اخیسته. د منبج د پوځي شورا غړي شرفان درویش رویټرز خبري اژانس ویلي چې د داعش له وسلوالو څخه 2000 ملکي وګړي چې برمته شوي وو ژغورل شوي دي. په لندن کې د سوریې د بشري حقونو د څار ټولنې د راپور له مخې 300 ملکيان چې په منبج کې د داعشیانو لخوا اسیران شوي وو د داعش د وسلوالو له تیښتې وروسته آزاد شول. د داعش ډلې د وسلوالو تیښتې د منبج ښار اوسیدونکي خورا زیات خوشاله کړي دي. د ښار یوې اوسیدونکې میرمنې چې نوم یې نه دی اخیستل شوی رویټرز خبري اژانس ته وویل شکر د خدای موږ خوشاله یو. د خدای شکر پر ځای کوم چې د محمد په نوم د داعش د یو غړي له شرعه خلاص کړو. د ځینو کسانو لپاره له منبج ښار څخه د داعش د وسلوالو تیښته د نه منلو خبره وه، لکه دا میرمن چې وایي باور نشي کولی او فکر کوي چې خوب ویني. د منبج ښار اوسیدونکو د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو څخه هم له دې کبله چې د داعش د ډلې په شړلو کې مهمه ونډه درلوده خپل ملاتړ اعلان کړ. دا میرمن د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو سرتیرو ته وایي چې هغو د دې د اولاد په څیر دي، اتلان یې ګڼي او ورته وایي چې ځای د دوی په زړونو او لیمو کې دی. د منبج اوسیدونکي وایي چې داعشیانو به خلک اعدامول او د هغو مړي به څو ورځې هلته پاتې وو. منبج ښار په 2014 کال کې د داعش د وسلوالو لاسته ولوید. د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا له دې ښار څخه د داعش په شا تمبول د دې ډلې تر ټولو ستره ماتې ده. د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه چې له کردانو او عربانو څخه جوړ شوي دي د امریکا د پوځ له هوایي ملاتړ څخه برخمن دي. دې ځواکونو ویلي چې د داعش وسلوالو د جمعې په ورځ جرابلس ښار ته د شاتاک پر مهال د ماشومانو او ښځو په ګډون شاوخوا 2000 ملکیان برمته کړي وو څو په هوایي حملو کې په نښه نشي. جرابلس چې سرحدي ښارګوټی دی لا هم د داعش په ولکه کې دی. له تیرې مې میاشتې راهیسې د سوریې د ډیموکراتیکو ځواکونو لخوا د پیل شویو پوځي عملیاتو هدف له ترکیې سره د ګډو پولو په اوږدو کې له پرتو سیمو څخه د داعش ډلې ایستل دي.
تاسیز مجاخله آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماشام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 صفه خبرونه کوي. په همدې صفه د ماشام له 2 بجو وروسته د امریکا شخ آشنا رادیو پروګرامونه خبري شي. د آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. آزادی رادیو دات کام یا آزادی رادیو دات اورگ د آزادی رادیو د ویبپاڼې پته ده. په دې پته د آزادی رادیو مطالب لوستلی هم شي. د خپرونې په دوام کې اونیس پروګرام ژوند په شیبو کې لرو، خو مخکې تر دې د ژوند رنګونه.
نوم مینا زنین دی، دوبلی برخه کې کار کوم.
څومره وخت کیږي چې د دوبلی په برخه کې کار کوي؟
تقریبا یو نیم کال کیږي.
د کومې ژبې نه کومې ژبې ته دوبلا کې؟
ترکی ژبې نه پښتو ته، همداسې اردو نه پښتو ته او عربي نه پښتو ته.
څه فکر کوئ د دوبلی کار په افغانستان کې یعنی مینوال شته او که نشته؟
مینوال ډیر زیات لري، خو اوله کې دا کار لکه نه ډیر زیات ستونزمن وي. څوک چې تجربه نه لري او کاري نه وي کړی نو ډیر زیات ستونزمن وي، ځکه چې حالت نیول ډیر زیات سخت وي په اوله کې. نو اوله کې ستونزمن وي، وروسته بیا ښه کیږي.
کله کله د ژړا کرکټر راشي، ته څنګه کولی شي چې په زور ځان ته ژړا راولي؟
په زور نه راولو، خو هماغه حالت درکو، خپل کرکټر درکو چې هغه په کوم حالت کې دی، بیا هماغه شان دی ورسره حالت.
خو چې هغه درکې مجبوري چې په زور وژاړي، ځکه چې تا ته ژړا نه درځي ته بژاړي.
او همداسې ده،
بیا نو څنګه ستونزمنه نه ده ژړا په زور راوړ سلزنت؟
ستونزمنه ده، خو بیا هم خوي.
داسې نه کیږي چې ډایرکټر در باندې په غوسه شي یا نور څه وشي؟
ها ها، تاسو دا خبره وکړه لا په همدې اړه زه یو جالبه خاطره لرم. نو زه چې کله دلته راغلم دوبلی برخې ته، اوله کې ډېره زیاته ماته د سخت ښکارېدله. انجنو ته مې تل ویل چې زه دا کار فکر نه کوم چې ورشم کړی. یو ورځ زه چې کله دغه ته ماته مرکزی نقش راکړه، نو د لیلا نقش وو، دې کې مې حالت سم نه شو اخیستی. نو ډایرکټر صاحب راته په هم غصې سره او هم په مینې سره راته وویل چې نازنین جانې داسې نه کیږي، نو سم یې ووایا. نو هغه راته ډېره جالبه وه، هم راته جانې وویل چې نازنین جانې، او هم را باندې غصه وکړه. نو بعد لاغې نه زما حالت نیول هم بیا سم شول.
په خپل ته اوس یو د دوبلی د برخې یو کارکونکی او ته په خپل ویل چې ما مرکزی نقش لوبولې، یو ډایلاګ کولی شي؟
د اردو سیریال دی چې مونږ په پښتو ته هغه دغه کړی، ترجمه کړی دی. او د زویا نقش هغه چې دا ډېر زیات شیرونه وایي او مننه هم ډېر زیات کوي. داسې خاص ډیالوګ مې په یاد کې نه دی، یو شعر مې په یاد کې دی. اسد سره وایي، وایي سرې سترګې دې لیندې، بانه دې لکه غشي دي، زړه مې درته نه خدا ولکه دې خوښه ده. بیا وایي ډېره زیاته مننه مننه مننه.
جوان په شیبو کې
جوړون کې محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری، زه محبوب شاه محبوب یم او تاسو ته نن نه ژوند په شیبو کې خبرونه وړاندې کوم. کچکول یوازې د نشه پسندرو کې دی و سمبول په توګه کارول شوی، بلکې په افغاني ټولنه کې کارونه ډیره مخینه لري او په بیلابیلو معنی سره کارول شوی دی. ځینې وخت فقیران کچکول غاړې ته چوي او په کلیو باندې کې خیر غواړي، خو ځینې نور یې د عرفانیت لپاره یو غوره سمبول ګڼي. موږ نننې خبرونه په افغاني ټولنه کې د کچکول ارزښت، تاریخ او جوړښت ته ځانګړی کړی دی. راځي نورې جبرخیل ته وښو.
د کچکول جوړښت او پیدایښت په اړه ویل کیږي چې دا توک د شمشتې د ژوند پورې تړلې ده. دا سی ویل کیږي چې دا حیوان یو کال عمر لري او یو کال وروسته مري. نو د دې پرملا دا کلکه کاسه په اصل کې کچکول ګڼل کیږي چې ځینې یې ګرد شکل لري او ډیر نور یې اوږد منحني شکل لري. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد ډاکټر زرغونه زیور وایي چې د کچکول کلمې اصلي جوړښت کچوه خول دی، خو د ګرامري قواعدو په اساس او د کلمې د اسانه لوست لپاره دغه کلمه په کچکول اوښتی ده.
کچکول کلمه زیاتره د ملنګان سره اړیکه لري، یو کاسه شکل لري خو منتها د سي مخروطي شکل دی، یعنی بل ډول نه دی، مخروطي شکل دی. واغې ته یو زنجیر یا یو رسۍ یا زنجیر یا یو شی چې هغه دو طرف ته اچول کیږي او هغه بیا ملنګان اکثره په غاړه کې اچي او کچکول په غاړه کنه. دا سی یو اسلام شته دی، نو زیاتره دا د کچکول کلمه د دې غاړې سره ارتباط ساتي، یعنی هر فقیر کچکول نه ګرځي، یوازې هغه ملنګان چې د روحانیت دغه پکې وي او په خوا زمانو کې دا شی استعمالولو.
نوموړی وایي چې کچکول د خپل ځانګړي ارزښت له مخې بیلابیلو اشخاصو په بیلابیلو ځایونو کې کارولی او لا هم دا چاره په ډېره کمه اندازه موجوده ده.
پخوانی یو متل وایي یو بهلول یو کند یو کچکول. بهلول او کند او کچکول مطلب دا دی چې هغه دی بهلول په خپل یو ډېر مسکین ملنګ سره و او خو د روحانیت په مفهوم باندې دن د سره نور هیڅ شی نه و، یوازې همدا یو کچکول به ګرځول او نور یعنی د مادیاتو په هغه کې دوی نه اړیکې ورسره نه لرله.
نوموړی وایي چې کچکول په ولسی ادبیاتو کې هم اغیز خیندلې.
کچکول کلمه شیدا په ډیر او زمونږ په ولسی ادب کې زیات دغه ځای مندلې دي، او خصوصا په لنډیو کې زیات کچکول کلمه استعمالېږي. مثلا وایي چې سترګې کچکول کړي د نوخل، یا مثلا د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم. دغه هغه چې دي لکه زمونږ په ولسی ادب کې خصوصا په لنډیو کې دا بیخي زیات استعمال شوی دي.
د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال لال پاچا ازمون وایي چې کچکول زمک د فولکلور مادي توک دی، خو دغه مادي توک ځانګړی مانوي ارزښت هم رامنځته کړی دی.
یو هغه کچکول چې ملنګان په غاړه اچي او هغه روایت داسې کیږي چې یعنی دا ډیر دغه سړی دی، حقیر او فقیر سړی دی، او هغه خپل یو ارزښت دی. البته هغه د دې په معنا دی چې دا ګدا دی. هغه کچکول چې زموږ په ادبیاتو کې د گدایی په معنی باندې کارېدلی، هغه د یو بشری مینې او خواخوږۍ لپاره کارېدلی دی. مثلا د یو چا سره د مینې په خاطر باندې کچکول په غاړه چول شوی دی، یعنی زه له هغه انسان سره مینه لرم او زه هغه پسې اوس دغه دی ملنګ یم. دا ملنګي له هغې گدایۍ نه چې یعنی لاړ شي یو چا ته سوال وکړي چې ډوډۍ راوړی خیرات راوړی، دا هغه نه دی. دغه کچکول دا کچکول چې دی دا د مینې کچکول دی. دا کچکول چې دی د هغې ملنګۍ کچکول دی چې د یو چا سره د ډېرې مینې له امله رامنځته شوی دی.
د استاد ازمون په خبره چې یو شمیر پوهان په دې نظر دي چې په پښتنو کې کچکول د لومړي ځل لپاره د بنیر د میاجي بابا کورنۍ رواج کړي. نوموړی زیاتوي د کچکول په اړه په ادبیاتو کې هم ذکر شوی او تر ډیره د ذوق پورې اړیکه پیدا کوي.
خو انسانان یو له بل سره اړیکې لري، یو له بل سره تګ و راتګ لري. کله چې یو څوک یو چیرته څه خوښوي هغه یو ځای ته انتقالوي، دغه د انتقال په صورت کې بس هغه خپل هم ځای بچ ډېر خلک یې وکاري او دود سبب ګرځي. کچکول زموږ ډېره لرغونې مخینه لري فرهنګ کې چې اوس متاسفانه نشته، اوس یې څوک نه کاری. باوګانو، کچکولو، ماټوی وي، دا هغه څه دي چې زموږ د خلکو د ذوق یو وسیله وه او دوی به په غاړه اچول، دوی به ځان پرې خسته کوو. نو د کچکول په باب باندې زموږ په ادبیاتو کې چې کوم ذکر راغلی دی هغه د مینې ذکر دی، هغه د هغې ملنګۍ ذکر دی چې یوازې زموږ د مینې اساس جوړوي.
آزمون د اجمل خټک د کچکول ناول یادونه هم کوي او وایي چې کچکول ماټیوي او یو شمیر نور مادي توکي د ادبیاتو لپاره خام مواد دي.
په ادبیاتو باندې اوس دا د شعر او د نظم او د نثر دپاره خام مواد دي. په ادبیاتو کې موږ سره کوله ګورو د اجمل خټک یو ناول دی چې د کچکول په نوم یادیږي. همدارنګه په پښتو لنډیو کې موږ د کچکول ډېر زیات کنه اساسات ګورو او په سندرو کې، په ولسی سندرو کې د ملنګۍ کچکول په غاړه ګرځوم وخت د مازیګر د دیدن ټولوم، اکثر د سترګو سره تشبیه شوي دي کنه. ما سترګې در پسې ما در پسې لیمه کچکول کړه، معنا دا چې ما زه ستا په انتظار وم. دا انتظار چاته؟ د مینې ته. زه په کچکول کې تانه دیدن غواړم، خیر غواړم، زه په کچکول کې تانه بل څه نه غواړم. دا کچکول دا خپل دا ظرف چې دی دغه مظروف ته پاره کاریږي چې هغه مینه ده.
د آزمون په خبره چې کچکول پښتو ولسی ادب ته ډیر څه ورکړي او په ګڼو سندرو، لنډیو او سروکو کې یادونه شوي چې لا هم زموږ د پښتو شعر یو مشهور کارېدونکی سمبول دی. د پکتیا اوسیدونکو رضوان الله لرمل وایي چې په کوچنیوالی کې یو شمیر ملنګان لیدلی چې کچکول په غاړه وو، مګر اوس ملنګان کچکول نه کاروي او کچکول کلمه یوازې په ادبیاتو کې کاریږي.
تر ډیره پوری دا یو فولکلوریک اړخ لري او په ادبیاتو کې ډیره اشاره ورته شوې ده، یم په لنډیو کې ورته شوې چې وایي چې ملنګ ځا کچکول دی واخله او نه وخت کېږي موږ ور پوری کوونه. دا کچکول یواز د دې لپاره نه و چې ملنګانې په غاړه کې واچي یو کورته ورشي پیسې ورته ورکي. حتی هغه پیغلې چې مینې وي خپل مین ته ویلې چې په کچکول کې زه تا ته مینه نه درکوم یا هم تا ته خپل وسن نه درکوم، نه ډېر په لنډیو کې هم دا ویل شوي، په ادبیاتو په شعرونو کې هم دا ورته ویل شوي دي. او فکر کوم چې دا د لومړي ځل لپاره په هندوستان کې له دې نه استفاده شوې ده. زیاتره وخت چې اوس هم شته، په کنکینې مې هم لیدلي وو چې ملنګان به راتلل په غاړه کې ویل کچکول سره یو ځای شنی او سری تسبیح هم اچولې وي، ګلان به هم په غاړه کې پراته وي، یو رقم غږ به کوو د دروازې مخ ته چې ملنګ ته خیر راوړي. کچکول به هم د لرګي او تور رنگ ډیر ښایسته.
نوموړی وایي چې د ساينس او ټکنالوژۍ له پرمختګ سره فولکلوریک توکي هم کمیږي، نو همدا لامل دی چې اوس کچکول هم د پخوا په څیر استعمال نه لري. محمد عاطف فقیرزاده بیا کچکول یوازې د هغو فقیرانو غاڼه ګڼي کوم چې له دنیوي چارو لاس په سر دي.
مخکې به کچکول ډېر و، موږ چې ماشومان وو بس ملنګ راغی کچکول ورسه دی و، معمولا دا به چوبي و که څه ما څه پورې سي لاس ورته وړی نه دی کچکول ته، خو ملنګ به موږ هلته چې په غاړه بیا چوله و یو غټ ډنګ بیم په لاس و بس د خیر غوښتنه یې کوله. فکر کوم په دې کې دا معمولا هغو کسانو چې د دنیا نه د مادیاتو ته ډېر توقع نه درلودل او ډېر فقیرانه ژوند یې کول، د کچکول په غاړه چې فکر کوم چې ادبیاتو کې باندې مفهوم راغلی چې د فقیر کچکول، یعنی لا فقیر مونږ خاوې یاستو بس پرې خاورو کې روان یاستو.
دی وایي چې کچکول په اوس وخت کې لمنځه تللی، دا چې ولی هغه وایي
خو اوس چې ځکه لګورم کچکول خو ډېر کم وینم نشته، په ځینو لرو پردو کې زیارت کې کوم ملنګ وي هلته پروت وي هغه بورسوي دغه نه راپدې خو په غټو خارونو کې او په عمومي توګه افغانستان په اکثرو سیمو کې د لمنځه تللی دی. او لمنځه بیم داسې لوی ځکه ذهنیتونه اوس بدل شول، شرایط بدل شوي دي، خلک هغه لید او نظر د مسایلو په اړه بدل شوی دی، سم خلک دیندار دي افغانان په عمومي توګه دوه مسایلو ته ژمن دي او باوري خلک دي، خو بیا هم د کشکول داسې کومه دینی سبغه نه لري.
کچکول پلاس درته ولاړیم، یا د خیر راکړه یا رخصت راکړه چې زما د ملنګي کچکول مات شي چې در په در د ګرځوم تش دی راوړم.
درنو اوریدونکو، د اصیل افغانی او پښتني فرهنګ د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننۍ خبرونه تماموو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ساسي بریا زموږ هیله ده.
No. نواسی در لگا خپل ماتے گوڑی لے دا خواگا خواگا یادونا پاس ٹول را سر نمکا نمبستا tap to ra sara ninka tavena ki ge sa re ma ve vale